Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شوې امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدې. نن په پنځم به ورځ د 1491 هجری لمریز کال سلوغي دلوی د میاشتې دریمه د 2000 میلادي کال د جنوري له دروښتمه سره برابر ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابوري چې افغان ولسمشر وایي طالبان وسله وال جګړو ستړي شوي خو مشران باید له سولې واک ته د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوې کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پایل په متحدو ایالاتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی دی. د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سره لنه نه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورت بندیز لګولی او هغه هم د هغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوې کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشي. دواړو مشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو پر هغو موضوعاتو هم خبرې وکړې چې د ولسمشر ترامپ د افغانستان د سفر په مهال مطرح شوې وې. په ځانګړي ډول پر دې بحث وشو چې څرنګه د افغانستان او متحدو ایالاتونو مشرانو چې کوم بحثونه بګرام کې کړي وو هغه پر راتلونکي کې بیا هم د دواړو هیوادونو د چارواکو له لورې انتعقیب شي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د نومبر په 28 په بګرام کې کتلي وو او هلته له طالبانو سره د اوربند او له افغانستان بهر د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو په اړه خبرې شوې وې. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلوم وسلوالو له لورې ووژل شو. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼۍ وایي قاضي رفیع الله پرون په بهسود ولسوالۍ کې وویشت.
د بهسود ولسوالۍ اړون بیزیک مالتي سیمې کې نصرګند وسلوال له لورې ننګرهار استناب محکمې یو برحاله قاضي رفیع الله په ډز سر په شاته رسول شوی دی.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په نږدې یوه اونۍ کې دوهم قاضي دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د فاریاب د استناف محکمې د جزار دیوان رئیس قاضي غلام فاروق د تېرې اونۍ پنجشنبې په ورځ د میمنې په ښار کې ناپیژنده وسلوالو وواژه. په هرات کې تېر ماښام د ترافیکي پیښې له امله څلور تنو د یوې ښځې په ګډون خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هرات د ترافیک مدیر غلام سخي حسیني وایي چې ټکر د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره شوی دی. تیز رفتار موټر چې د مشهد لوري راغلی و له موټروان سره پکې څلور تنه و. له یو باربري موټر سره چې د لارې په اوږدو کې ولاړو ټکر کوي. دا پیښه د ماښام د 2 بجو خواته وشوه. د هرات د عوضوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي وایي چې د دې کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي او تر اوسه د 3 وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم. ټاکل شوی د تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 168 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 50 اوورونو کې 268 منډې هدف وټاکه. خو د متحده عربي اماراتو ټوله لوبډله د 105 منډو له جوړېدو سره وسوځېده. په دې لوبه کې شفیق الله غفاری د مخالف ټیم 5 لوبغاړي وسوځلو او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه چې هلته هم غفاری 6 وکټې اخیستې وې او غوره لوبغاړی ټاکل شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پایل په متحدو ایالاتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی دی. دغه شمېره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسي خبره کړه، له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلی و. هغه مهال اټکل شوی و چې 10.3 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیلولو جریان له ټلویزیونونو کتلی دی. دغه سروې په سنا کې د محاکمې د پیل لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د شپږو ټلویزیونونو چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره شوې ده. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې استضاع کیږي. لومړنی ولسمشر اندری جانسن و چې په 1988 کال کې سنا استضاع کړ. دوهم هم بیل کلینتن و چې په 1990 کال کې استضاع شو چې دواړو ته سنا جرګې برات ورکړ. ولسمشر ترامپ ویلي کوم غلط کار نه دی کړی او دغه بهیر د شرم ور بللی دی. دې ته په پام سره چې جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت دي، دا تقریبا یقیني ده چې هغه ته به هم د دغې محکمې په نتیجه کې برات ورکړل شي. د چین دولتي رسنۍ د ووهان په ښار کې سر لننه په سیمه ییز وخت د سهار 10 بجو پر عامه ترانسپورټ بندیز لګولی. په دې بندیز کې بسونه، میټرو او بیړۍ شامل دي. همداراز نورو سیمو ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. ووهان د 9 میلیونو اوسیدونکو ښار دی. یو نوي اخیستونکي او وژونکي ناروغي اصلي مرکز دی او همدې لپاره پر عامه ترانسپورټ موقتي بندیز لګول شوی. په هغه راپور کې چې پرون خپور شو، حکومت د ښار له اوسیدونکو هم غوښتي چې که چیرته ډیره اړتیا نه وي نورو سیمو ته د نه ځي. پر دغې ناروغۍ چې له یوه انسانه بل ته لیږدي، تر 1500 ډیر کسان په چین کې اخته شوي دي او تر اوسه یې لږ تر لږه 10 تنه وژلي دي. او د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په تاجکستان کې ادامه ورکړي. جیمی فلای په یوه لیک کې د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر سراج الدین مهرالدین په نوم د جنوري په 1 استولی لیکلي چې موږ اوس په متبادلې لارې فکر کوو. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په تاجکستان کې د تاجک څانګې 4 غړو ته د شپږ میاشتو په مخه د فعالیت اجازه ورکړه او د دې ادارې او وو نور خبرلانو ته په اکتوبر کې موقتي اجازه نامه ورکړې وه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د بې سرحده خبرلانو سازمان، د بشري حقونو د 4 ډلې او د تاجکستان دننه د رسنیو د دفاع ډلو د تاجکستان د حکومت پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 2.8 اسمان نیمه وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 10.1 اسمان نیمه وریز. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.0. مزار شریف نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 9.0. او ننګرهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13.3.
دا د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل. ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسله والو جګړو ستړي شوي، خو مشران باید له سولې وخت د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
If they see peace as a Trojan horse to overthrow the government and the society, then the society and the government would mobilize.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې پروندې سویس د دوس په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره هم د دې غونډې تر څنګ وکتل.
یو ښه او مفید ملاقات وو د دواړو متحدینو ترمنځ، خاصه تر ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولای شي خپل هیواد ساتنه وکړي.
د دغه کتنې په اړه مو د ولسمشر لویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. تر اوسه ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اوسیدونکي په دغو بندیزونو کې شامل دي. او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د یوې ادارې د استخدام له رئیس به واورئ.
ما خپل وان خو اسکله نه نیسم ولې زما خپل هیڅ نه خوښي چې څه کار وکړم ارته مې خپل وان وسی کی سیستم نو سره رقابت دی نو وای ما راځي فورم واخلې غوړي رقابت وکې نو کامیاب شلې خو لاخه کنه شلې نو ویس
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدل شي د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وايي کچې طالبان سم سول کوي ولسی منی خو اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمال ته د شک په سترګه ګوري په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې وټینګار کوي چې د افغان سولې لپاره پکار دي چې طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو ته سره کینی. دغه خبره ده چې طالبانو تر دې دمه رد کړې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو وسلوال د جګړو ستړي شوي دي خو مشران باید له سولې څخه وقت در رسیدو لپاره د وی وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ وویل آیا طالبان چمتو دي چې شخړې ختم کړي؟ که چیرته دوی دا غواړي افغان ټولنه حاضره ده چې دوی بیرته ومني، خو که چیرته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرځوي نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو مشران له خپلو وسلوالو سره صادق نه دي. د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي 4-5 ښځې یې کړي دي له ژوند خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. ازادي راډیو د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر نظر وغوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. اشرف غنی بیا وویل چې هیڅ جګړه په ځانګړي ډول د شلمې پیړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پیړۍ جګړې له سیاسي جوړجاړي پرته نه دي حل شوي. طالبانو هم د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار کړی دی او د دوی استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي، خو طالبان وای چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو نه دي ځکه چې د دوی په وینا دا ګوډاګۍ حکومت دی. بل لورته د پاکستان صدر اعظم وای چې د افغانستان مسأله د طالبانو او افغان حکومت د خبرو له لارې هواریدلی شي. عمران خان د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون وویل
and that could only happen if Taliban and the Afghan government
halt bayat sulawi aw da yawaz haq waqt kidai shi che Taliban la Afghan hukumat sara yaw zaik shini aw siyasi jul jaray wakri da bayat lumrai kam bi kho us tar tul muhim shay che asan ham nadai kho yawaz nai larada che Taliban aw Afghan hukumat sara khabar utak shini kala che da wushi cha sunzi bawlari khuda da parmaghtag yawaz nai larada. افغانستان پاکستان تورنوی چې طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي او حقوی ته آسانتیاوی برابرې کړې دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړې دي. د سر اعظم عمران خان تر پرونیو خبرو مخکې د افغانستان ولسمشر په داوس کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په پروګرام کې د دوی ترمنځ د ترسره شوې غونډې پر مهال چې کوم موضوعات مطرح شوي وو هغه به د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار تعقیب کړي. په پروګرام کې د نومبر په 28مه د ارت خبر پڼې په استناد دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی وو که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن دي باید اوربند ومني او په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره له هیواده بهر د ترورستانو ځالي لمنځه یوړل شي.
د غرازمو په راپور کې واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سویس د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم پرون یو غونډه درلوده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وویل چې په دې غونډه کې پر ډیرو موضوعاتو خبرې وشوې. ل امریکا سره د افغان ولس د افغانستان د اړیکو په تیر بل ولسمشر ډونالد ترامپ سره د افغان ولسمشر د اړیکو په اړه هم په بحث کې پرون اشرف غنی د دوست په غونډه کې ګډون کړی او هم پوښتنه وشو. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره اړیکې عالی دي.
I have no problems dealing with President Trump. I'm one of the few leaders that is an excellent relationship, including today's
conversation. له ولسمشر ترامپ سره پاړی کو کې هیڅ ستونزه نه لرم. زه یو له غو محدود مشرانو يم چې ور سره د نن ورځې د خبرو په ګډون ډیره خی اړیکې لرم، او دا ځکه چې زه خپل اړیکه د هغه لومړیتوبونو په اساس ترتیبوم چې هغه ترامپ د امریکا خلکو ته وعده ورکړی او نوموړی پرې ولاړ دی. پوښتنه دا ده چې څه ډول ګډ دریز موندلی شو، او هغه ګډ دریز چیرې دی چې کولی شي پرې وړاندې لاړ شو. دغه راز دا چې افغان ولسمشر د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په دې کتنې کې پر کومو مشخصو موضوعاتو خبرې وکړې، په دې اړه بیا هم احمد شیبر د ولسمشر غنی له ویان صدیق صدیقي سره د سکایپ له لارې پرون مرکه کړې، او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د ولسمشرانو په دې غونډه کې په کومو مشخصو موضوعاتو خبرې وشوې. ښاغلی صدیقي په ځواب کې وویل
د افغانستان د امنیت د منطقې د امنیت په حق له خبرې اترې وسول بحثونه وسول، او خاصتا هغه موارد باندې بحث چې په تیر ملاقات کې دواړه مشران په بګرام کې کړی وو، او د افغانستان د سولې او د امنیت په حق له دوی خبرې کړې وو. نو یو ښه او مفید ملاقات وو، او د دواړو متحدینو ترمنځ د سره وبته د لاټینګس په حق باندې، او خاصتا چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولای شي د خپل هیواد ساتنه وکړي او په کلک باندې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
صدیقی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د تیر ملاقات خبرو ته اشاره وشوه، تیر ځل چې په بګرام کې دوړو ولسمشرانو سره کتلی وو، دې موضوع ته اشاره کړې وه چې له افغانستانه بهر باید د ترهګرو ځالې وځپل شي، دا مسله هم یاد شوه.
خو ما تاسو ته وویل چې په مجموع کې چې دا ملاقات د دغه غونډې عاشق استر سره شو، ملاقات کې فاسټر د افغانستان د موجوده حالاتو په خپله باندې خبرې وشو، د فرصتونو او خطراتو په خپله باندې خبرې وشو، او د سیمه کې پر حالاتو چې څه ګواښونه شته هغه باندې خبرې اترې وشوې، او خاصتا پر دې هم بحث وشو چې څنګه د افغانستان حکومت او د متحده ایالاتو دوی هغه بحثونه چې دواړه رهبران بګرام کې کړی وو هغه څنګه ترکیب شي، او په آینده کې بیا هم د دغه هیوادونو د حکومتي چارواکو ترمنځ کتنه وشي تر څو هغه مسایل تعقیب شي.
صدیقي صاحب، دوه کلمات تاسو دلته په دې خپلو خبرو کې یاد کړل، یو مو ویل چې دا خبرې مفید وي، او بل مو ویل چې خطراتو په باره کې هم خبرې وشوې، کېدای شي چې توضیح ورکړي چې مفید ټکی څه دی او خطرات څه؟
خطرات خو دا چې د افغانستان ولسمشر د منطقې د وضعیت په حق له د افغانستان د سولې په حق له خبرې وسول، او هغه نور فرصتونه چې وسته چې کولای شو په ګډه افغانستان ته سولې راول په هغه باندې خبرې وسول، د همکاریانو د ادامه په حق له باندې چې موږ لوی متحد د افغانستان دولت او خلکو سره به همکاري کوي هغه باندې خبرې وسول، او خاصتا ځکه کولای شو چې موږ خپل مشترک مبارزه تر هغه ته وړاندې مخته یوسو، دا هغه مهم مسائل چې د فرصت او خطراتو په چارچوب کې دواړه ولسمشرانو باندې خبرې وکړي.
د افغان ولسمشر ویان صدیقي و چې د سویس د داوس د اقتصادي غونډې ترڅنګ د د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر د کتنې په باب نور جزئیات را سره شریکول، دا چې پرون په دې کتنې کې دوه ولسمشرانو پر کوم موضوعاتو خبرې وکړي، د امریکا د سکایپ لارې شوې و، کیفیت د غا کیفیت سم نه وبخنه وړو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د سحر وبجې او هنو لس دقیقې کې دون کې دی، او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپونو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته وښو
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د سولې خبرو ته په پام پیو مقاله کې لیکلي چې دا پروسه باید د افغانانو ژغ نالیدلې ونه غني، د خبرونی په لیکنه په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د تاوتریخوالي کمول او د قدرت ویش د امریکایي او طالب استاذ ترمنځ د خبرو موضوع ده. یو ورکسوي مورد لیدل کیږي او هغه د افغانانو برخلیک دی. په مقاله کې د ډیپلوماټ خبرونی پوښتنه مطرح شوی چې آیا د امریکا او طالبانو په توافق کې به د بیان ازادي، برابري، د تعصب نشټوالی او عدالت ته د درناوي په ګډون د افغانانو حقونه خوندي پاتې سي؟ د خبرونی په باور افغانستان په نړۍ کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو مرګونه هیواد دی او پر همدې مهال طالبانو په پراخه توګه ملکیان په نښه کړی دي. د ډیپلوماټ په لیکنه په تیرو څلورو لسیزو کې په هرو درو افغانانو کې یو یې بې ځایه سوی، هره کورنۍ د جګړې قرباني ده او یا هم ورته مالی زیان اوښتی دی. خبرونی د ملګرو ملتونو امار لیکلي چې له مخې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 4,500 ملکیان وژل سوي چې 2,000 کوچنیان. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې قربانیانو ته عدالت نه دی رسیدلی او د دې هیواد حکومت له امریکا او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای نه دی توانیدلی چې ملکیان خوندي کړي او له بلې خوا یې د نړیوالو قوانینو پر اساس د جنګي جرایمو په اړه تحقیق نه دی کړی. د ډیپلوماټ خبرونی په لیکنه د سولې هر ډول توافق باید یو شمیر موارد په پام کې ونیسي. دا چې هیڅوک تر افغانانو ډیره د سولې هیله نه لري، خو سوله باید یوازې د وسلوالې جګړې پای نه وي، بلکې په هغه کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو ژغ شامل وي. د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ اسناد په هغه بحث کې ورستی اضافه ده چې پښتنه کوي آیا د افغانستان جګړه په دومره مصرف ارزیده. دا د ډیفنس ون خبرونی مقاله ده چې د افغانستان د جګړې په اړه خبره سوه. مقاله په دې پښتنه پیلیږي آیا په خوانی سرتیر غوسادی که خبریالان نور له دې جګړې ستړي سوي دي. مقاله لیکي د واشنگتن پوسټ مقاله د افغانستان د جګړې په اړه اسناد د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې خپاره کړل. په دغه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو اسناد هم شامل وو. مقاله د امریکایي جنرال مارک میلی په اړه لیکلي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پریښودو پلوی دی چې پر امریکا د سپتمبر د یولسمې غونډې حملو څخه د تروریستانو مخه ونیول سي. خو مقاله د هغو اسنادو په اړه چې واشنگتن پوسټ په ډسمبر میاشت کې خپاره کړل د مارک میلی له قوله لیکلي چې وایي ما او ډیرو نورو هغه مهال خپلې ارزونې شریکې کړې وې، خو زما هدف هیڅکله دا نه و چې امریکایان یا کانګرس تیر باسم. مقاله لیکلي چې میلی ویلی واشنگتن پوسټ ښه تحقیقاتي ژورنالیزم کړی، خو دا اسناد د امریکا د دفاع وزارت اسنادو په معنا نه دي. د مقالې په پای کې لیکل شوی چې د افغانستان له جګړې هر څوک بیله تجربه لري. د افغانستان اوږدې جګړې ډیری وړې جګړې درلودې او یوه وړه جګړه دا ده چې آیا دا اوږده جګړه په دومره مصرف ارزیده.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیر لوی خورونه کې د اف ام په 1.5 صفه صفه اواز اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي دي. اوس لپاره د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اتباع د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د ازادي رادیو د خبر د څنګه د راپور په استناد تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر هغه لیست په یو شمیر نور هیوادونو ورزیات کړي چې اتباع متحده ایالاتونو ته د داخلي دو حق نه لري. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل تاسو وینئ چې په نړۍ کې څه پیښې رامنځته کیږي، نو زموږ هیواد باید خوندي وي. ولسمشر ټرمپ د هغو هیوادو شمیر او نوم یاد نه کړ چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي، خو دومره څرګنده کړه چې د دې پریکړې جزئیات به ډیر ژر اعلان شي. امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې خبر ورکړی وو چې واشنگتن غواړي قرغزستان، بلاروس او د 15 نورو هیوادو برما، اریتریا، نایجیریا، سودان او تانزانیا اتباع په هغه لیست کې شامل کړي چې امریکا ته سفر نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سفر د ممنوعیت لومړی لیست درې کاله مخکې خپور کړ چې دا وو هیوادو اتباع منه کړل. په دغه هیوادو کې ډیر هغه هیوادونه دي چې مسلمانان پکې اکثریت دي، خو دا بندیز بیا له یو شمیر قانوني ستونزو سره مخامخ شو او امریکایي محکمو وروسته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا پر جنو اوسیدونکو بندیزونه ولګول شي. امریکایي ورسپانې وال ستریټ جرنال د سیشن بي پورس د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې کوم هیوادونه پر لیست ورزیات کیږي د هغوی پر ټولو اوسیدونکو به دا بندیزونه نه تطبیق شي او بیا شمیر ویزې به نه ورکول کیږي. د پولیټیکو وب پاڼې بیا لیکي چې تر اوسه د هغو هیوادو لیست نهایي شوی نه دی چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي او تمه ده چې دا پریکړه تر راتلونکي دوشنبه پورې اعلان شي. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګان ګیدلی په دې برخه کې د تفصیلاتو له ورکولو ډډه وکړه خو ویې ویل چې د ممنوعیت اصلي پریکړه د امریکا د خوندي ساتلو لپاره او د نړۍ د امنیت د تامین لپاره اغیزمنه ده.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د اونیس پروګرام ورده بیا هم د سولې په اړه په دې پروګرام کې د سولې د موضوع په ارتباط بیا هم په دې پروګرام کې خبرې کوو. تاسو لپاره یو فرصت دی. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په پرونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. دواړو مشرانو د سویس په دوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کتنه ډیره ګټوره وه. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلوم وسله وال لوري وژل شو. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګنی وایي قاضي رفیع الله پرون په بی سود ولسوالۍ کې وشتروسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 160 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي د ورځ د استزاد محکمې پایل په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړو لیدلې. دغه شمیره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسي خبره کړې له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استاز جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې. واغه مهال اټکل شوی و چې 1.8 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیلولو جریان